د اتو بجو خبرونې ته مو په سلامونو هرکلی کوو. نن دوشنبه ده، د چونګاش سرطان اتویشتمه د جولای 19 په خبرونه کې اوري. په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر د لور د تښتونې د پیښې په عکس العمل کې ولسمشر خپل سفیر او نور ډیپلوماتان کابل ته ورغوښتي. پاکستانی چارواکي وایي
تمام تینوں ڈرائیور کے انٹرویو موجود ہیں.
دے ٹولو دریو وڑو ڈرائیورانو مرکی موجود دی سچے ہیغے بیان ورکڑی دے ہمیغے مطابق پولیس کے سبتی کی.
خطر کی پلوڑ کا چا بین الافغانی خبری دا سولی پروسے دا چٹکی پا ٹھنگار پائی دا برسے دی. عبداللہ وویل
مذاکرات تفصیلی داشتیم.
تفصیلی مذاکرات مدرلودل د خبرو د دغه دور مقصد داو چې د مذاکراتو بهیر چټک شي.
روغتیا وزارت د تور فنګس ناروغي د زیاتېدو په باب اندېښنه وښوده. دا ناروغي څنګه خپریږي؟
مرتوب بو هوا ورغیر مزیات مسایده ای، یعنی د حیواناتو ځینې مرشو او انساجو کې دغه موجود وي.
په دې خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه هم خپرو، د انصاف پلاټه کې او د ورکو دوستانو د پلاټنې پروګرام. دا یو ساته خبرونه په خبرونو پیلو. د افغانستان حکومت له پاکستان خپل سفیر او نور ډیپلوماتان کابل ته وروغوښتل. په بلخ کې د ماین چاودنې درې کسان وژلي. د تیلو تولیدونکو هیوادونو د تیلو د تولید پر زیاتولو موافقه وکړه. د افغانستان حکومت له پاکستان خپل سفیر او نور ډیپلوماتان کابل ته وروبلل. د بهرنیو چارو وزارت تیر شپه په ویلامه کې ویلي په پاکستان کې د افغانستان سفیر او نور ډیپلوماتان د هغوی د بشپړ امنیت تر خوندیتوب او د افغان سفیر د لور د برمتګرو تر نیول کېدو او محاکمې پورې کابل ته راغوښتل سوي. د بهرنیو چارو وزارت دغه راز ویلي چې ژر یو هیات پاکستان ته ځي څو دا قضیه وڅېړي او د موندنو په پایله کې نورې پریکړې هم کېږي. تفصیل وروسته. په بلخ کې یو مقناطیسي ماین چاودنې درې کسان مړه کړي او درې نور ټپیان کړي دي. د بلخ د امنیت قومندانۍ ویان عادل شاه عادل ازادي راډیو ته وویل دا ماین د عبدالرؤف په نوم د یو ترشتول سوي ماشوم د پلار محمد نبی په موټر پسې نشلول سوی و. د امنیت قومندانۍ ویان زیاته کړه چې پیښه د ښار په نهمه ناحیه کې سوې ده. هغه زیاته کړه چې د موضوع په اړه څېړنې روانې دي او د چاودنې عاملین ناپیژانده وسلول دي. تر دې دمه کومې ډلې د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی. محمد نبی چې له لسو میاشتو راهیسې یې لس کلن زوی عبدالرؤف د یرغمل نیونکو په منګولو کې دی. ازادي راډیو ته ویلي چې له ډېر وخت راهیسې ګواښونه ورته کېدل. محمد نبی ټپي دی او د کورنۍ غړي یې د دې چاودنې قربانیان دي. د عبدالرؤف د خوشې کولو لپاره تر دې دمه د حکومت هڅو کومه نتیجه نه ده ورکړې. د افغانستان د کرکټ وتلي لوبغاړي راشد خان ویلي چې تیر 15 کاله یې یوازې 15 ورځې پر کور تېرې کړې دي. راشد خان دا خبره له بریتانوي ګارډین ورځپاڼې سره په مرکه کې کړې ده. هغه ویلي په لوبو کې د سخت بوختیا له کبله یې ډېره کمه موقع پیدا کړې چې خپله کورنۍ وګوري. د افغانستان د کرکټ د شل اوره لوبو کیپټن او د نړۍ د شل اوره لیګونو دغه ستوری لوبغاړی دا مهال په لندن کې دی چې تمه ده هلته په څو نږدې ورځو کې د سلبالیزو کرکټ لوبو کې برخه واخلي. سلبالیزې تجارتي لوبې په انګلستان کې د اتو ټیمونو ترمنځ د جولای 21 پیلېږي او یوه میاشت دوام کوي. د ګارډین ورځپاڼې په راپور کې دا هم راغلی چې راشد خان د کورونا وبا له پیله ګڼو هیوادونو ته د سفر په خاطر 108 واري ټیسټونه ورکړي او هر وار یې 2 ورځې قرنطین هم تیر کړی دی. راشد خان ویلي قرنطین یې ځوروي ځکه هم پر فټنس تاثیر کوي او هم په رواني لحاظ سړی غښتلی نه پاتې کیږي. په شمال زون کې 209 شاهین قل اردو د سمنګان ولایت د درای صوفی بالا ولسوالۍ د بیرته نیولو ادعا وکړه. د دې قل اردو ویان حنیف رضایی رسنوی ته په یو استولي پیغام کې ویلي چې دغه ولسوالۍ نن سهار د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لخوا بیرته ونیول سوه. رضایی دا هم ویلي چې د درای صوفی بالا ولسوالۍ د تصفیه کولو په عملیاتو کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې خو دې شمېر په ډاګه نه کړ. طالبانو هم په دې اړه څه نه دي ویلي. د تیلو لویو تولیدونکو هیوادونو تړون یا اوپیک موافقه کړې چې د تیلو د تولید اندازه زیاته کړي. د معاملې هغه لنجې پای ته ورسولې چې له عملی د رواني میلادي میاشتې په لومړیو کې د تیلو بیه په تیرو شپږو کلونو کې لوړې کچې ته ورسوله. د اوپیک پلس غړو د یکشنبې په ورځ په آنلاین غونډه کې موافقه وکړه چې له راتلونکې میاشتې څخه به هر ورځ د تیلو پر تولید 4 لک بیرل ورزیاتوي. دغه موافقه د سعودي عربستان او متحده عرب اماراتو ترمنځ د لنجې تر حل وروسته تر لاسه سو. د اوپیک پلس غوړو هیوادونو چې روسیه هم پکې شامل ده پروسه شکل د کورونا وبا په خاطر د ورځې 10 میلیون بیرله کم تیل تولید کړل. د نړۍ د اقتصاد په بیا پرنيستو سره د اوپیک پلس هیوادونو خپل ورځنی تولید کې 4.2 میلیون بیرله زیاتوالی راوست. په روسیه کې تیر 2020 میلادي کال کې د وړم کال پرتله په نشې موادو پوری د تړلو الهتونو له کابله د مړینو شمیر 8% زیات شوی دی. د روسیې د احصایې ادارې روسټات په هغه راپور کې چې آر بی سی خبری آژانسی جزئیات خبرې کړي راغلي چې تیر کال په روسیه کې تر حد د زیاتو نشې موادو د کارونې له کابله 1316 کسان مړ شوي، حال دا چې وړم کال دا شمیر 4598 تنه وو. راپور کې راغلی چې له 2018 څخه تر 2013 د کال پورې په روسیه کې هر کال له 4400 څخه تر 4800 پورې کسان د نشې موادو د اړوندو الهتونو له کبله مړ شوي دي. په روسیه کې په 2020 د کال کې 5400 نور کسان د شرابو د اړوندو الهتونو له کبله مړ شوي چې د 2019 د کال پرتله 6.3% زیاتوالی شي. د ملګرو ملتونو د نشې توکو او جرمونو پر وړاندې د مبارزې ادارې تیر میاشت ویلي و چې کورونا وبا چې د اقتصادي رکود او رواني فشارونو سبب شوی و په ټوله نړۍ کې د نشې توکو کارونه زیاته کړې ده. انګلستان نن دوشنبه تقریبا ټول هغه محدودیتونه لری کړل چې د کورونا وایرس پر مهال لګول شوی و. دا محدودیتونه داسې وخت لری کیږي چې د کورونا وایرس ژر خپرېدونکې ډلټا بڼه د ریکارد تر سطحې زیاته سوې ده. نن سبا په بریتانیا کې د ورځې په اوسط ډول په کورونا وایرس د 5000 کسانو د خطر کېدو پیښه ثبتېږي چې دا په جنوري میاشت کې د کورونا وبا د اوج د مهال په څیر لوړ شمیر دی. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن ویلي د کورونا وایرس د مثبت پیښو له زیاتوالي سره سره د دې وخت دی چې اقتصادي کاروبارونه بیرته پرانستل سي، ځکه د پوینا د دغه هیواد 90% بالغ وګړو د کورونا ضد واکسین یوستن لګولې او 85% وګړو د واکسین دواړه ډوزونه لګولې دي. خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. تفصیل د ازادي رادیو پر وی پانل وستلای سي azadiradio.com یا هم azadiradio.org. د دې خبرونه د سر موضوع راخلو. په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر د لور د تشتونې د پیښې په عکس العمل کې افغان ولسمشر خپل سفیر او نور ډیپلوماتان کابل ته وروغوښتل. سلسله علي خیل د جمعې په ورځ له اسلام آباد څخه وتښتول سو او څو ساعته وروسته داسې وخت خوشې سو چې د افغان حکومت د اعلامیو پروسس سخته شکنجه سوې وه. د بهرنیو چارو وزارت وی ژر یو پلاوی پاکستان ته ځي او د قضیه په تړاو تر موندونو وروسته به د راتلونکو اقداماتو په اړه پریکړه کیږي. پاکستانی چارواکو هیله شولې چې افغان حکومت د سفیر او ډیپلوماټانو د ورغښتلو پر پریکړه بیا کتنه وکړي. سفی الله ستانګزای او نور تفصیل.
په اسلام آباد کې د افغان سفیر د لور سلسله علي خیل د تختونی او ربړونی قضیه اوس د افغانستان او پاکستان ترمنځ نوې ډیپلوماټیک کړکېچ رامنځته کړې. افغان ولسمشر د دې پیښې په خبرګون له پاکستان افغان سفیر او نور ډیپلوماټان کابل ته ورغوښتي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دې تړاو یو شنبه ناوخته په یو اعلامیه کې لیکلي، په پاکستان کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د دولت د سفیر د لور د اختطاف په دوام د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت مشري له لوري په پاکستان کې افغان سفیر او لوړپوړي ډیپلوماټان د هغوی د بشپړ امنیت د خوندیتوب د تهدیدونو تر رفع کېدلو د اختطافچیانو تر نیول کېدو او محاکمه کېدو پورې کابل ته راوغوښتل. د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې یادونه شوې چې نږدې راتلونکي کې یو پلاوی د دې قضیې د څېړلو لپاره پاکستان ته ځي څو تر موندونو وروسته د راتلونکو اقداماتو په اړه پریکړه وشي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د یادې پریکړې د څرنګوالي په اړه لا زیات جزئیات نه دي خپاره کړي او نه یې د ازادي راډیو ټلیفونونو ته ځواب ویلی. اخو د افغان ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح بیګانه وخت په خپل ټویټر د ولسمشر د پریکړې د خبر ترڅنګ لیکلي چې د افغان سفیر د لور تښتونې او بیا شکنجې د ملت روان زخمي کړی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یک شنبه په شپه ناوخته له پاکستانه د افغان سفیر او نورو لوړپوړو ډیپلوماټانو د ورغښتلو په تړاو د افغان ولسمشر په پریکړې ناخوښي ښودلې او هغه یې د تاسف وړ بللې. په دې تړاو په اعلامیه کې زیاته شوې چې د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي له افغان سفیر سره کتلی او هغه ته د پوره همکارۍ ډاډ ورکړی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هیله ښودلی چې افغان حکومت په خپله پرېکړه بیا کتنه وکړي. په پاکستان کې د افغانستان د سفیر نجیب الله علی خیل لور سلسله علی خیل جمعه د جولای 14 له اسلام آباد تښتول شوې وه. افغان حکومت او په اسلام آباد کې افغان سفیر اعلان وکړ چې سلسله علی خیل څو ساعته وروسته داسې وخت خوشي شوې وه چې سخته ربړول شوې. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د دغه هیواد کورنیو چارو وزارت ته امر کړی و چې پاته څلوېښت ساعتونو کې دا قضیه وڅېړي. د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې درې ټکسي وانان د افغان سفیر د لور په قضیه کې پوښتل شوي او د ده په خبره دا قضیه به ژر بشپړه شي.
تمام تینو ډرایور کې انټرویو موجود دی.
د ټولو درېو وړو ډرایورانو مرکې موجودې دي. څه چې هغې بیان ورکړی د همغې مطابق په دوسیه کې ثبتېږي. د صدر اعظم عمران خان امر و چې پاته څلوېښت ساعتونو کې دا قضیه وپلټل شي.
په پاکستان کې د افغان سفیر د لور د تښتونې قضیې په کوردرنه او بهر سخت خبرګونونه وپارول. په کابل او ننګرهار کې یکشنبه مظاهرې وشوې او ګډونوالو د پاکستان حکومت په دې قضیه کې ښکېل او تورن وباله. د کابل د مظاهرې سلګونه ګډونوالو په یو پریکړه لیک کې چې د پوهنتون استاد او مدني فعال محمود مرهون ولوست، د یادې پیښې د عاملینو د محاکمې او د پاکستان په وړاندې د رسمي شکایت د ثبتولو غوښتنه وکړه. پاکستان تر دې مخکې هم تورن شوی و چې د افغانستان له ډیپلوماتانو یې پوره ساتنه نه ده کړې او مخکې هم د افغان استازي ژوند په خطر کې و. په خوال رسنیو د ګڼو خبرګونونو په ډله کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو بنسټګر او د پاکستان د پارلمان غړي محسن داوړ په خپل فیسبوک لیکلی و چې د افغان سفیر د لور تښتونې قضیه خورا شرمونکې ده او عاملین یې باید ژر تر ژره ونیول شي. هغه زیاته کړې د سلسله علي خیل تښتونه همغه پیغام لري چې د عبدالخالق فراهي اختطاف لاره. عبدالخالق فراهي په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر و چې په 2023 کال د سپتمبر په 22مه په رڼا ورځ د پېښور له حیات آباد تښتول شوی و. که څه هم په دغه پېښه کې د هغه ساتونکي ته زیان نه و اوښتی، خو موټر چلوونکی په ډزو وژل شوی و. خالق فراهي د 2010 کال په نومبر کې په یو سرحدي سیمه کې د یو لړ پېچلو پوځي عملیاتو په پایله کې له دوو کلونو یرغملتوب وروسته راخوشي شو.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د قطر پلازمینه دوحه کې په لوړ کچه بین الافغاني خبري د سولې د پروسې د چټکتیا په ټینګار سره پای ته ورسېد. د افغان هیات مشري د ملي مصالحې علي شورا رئیس عبدالله کوله. د طالبانو په استازیتوب هم د دې ډلې مرستیال او د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغني برادر خبري رهبری کوله. دوړو خوو د دوه ورځنی غونډې په پای کې یو غړی اعلامیه هم خبره کړه. تفصیل په یو راپور کې
د لوی اختر تر راتلو د مخه د دوهې بین الافغاني خبرې پای ته ورسېدلې، خو د اورباندیا اور کم څه پریکړه پکې ونه شوه. د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله د دې غونډې په پای کې له ملا عبدالغني برادر سره چې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر دی په یو ګډ کانفرنس کې وویل.
مذاکرات تفصیلی داشتیم.
تفصیلی مذاکرات مدرلودل د خبرو د دغه دور مقصد داو چې د مذاکراتو بهیر چټک شي، سرعت پیدا کړي، څوک خدای وغواړي چې مونږ یوې پایدار سولې ته ورسیږو. مونږ د افغانستان د اسلامي جمهوریت د پلاوی له لوري د طالبانو د محترم تحریک پلاوی ته ډاډ ورکړ چې د افغانستان اسلامي جمهوریت د سولې له پروسې د ملاتړ په برخه کې یو موټی او متحد ولاړ دی.
د عبدالله او ملا عبدالغنی برادر سره په دې کانفرنس کې د افغانستان لپاره د قطر د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي مطلق بن ماجد القحطانی هم ناستو چې دواړو ښاغلی عبدالله او ملا برادر ترې د دوه ورځنۍ غونډې د جوړولو په خاطر مننه وکړه. ملا برادر وویل چې دوه ورځې خبرې په مثبته فضا کې وشوې او د ورته غونډو په بیا جوړېدو ټینګار وشو. د بین الافغاني مذاکراتو د مشرانو کانفرنس الجزیرې تلویزیون خبرو او په سری عربي او انګریزي همزمانه ژباړه چلوله. ملا برادر د خبرو په پیل کې وویل
مشرانو کشرانو علماء کرام،
I would like to welcome all the participants here.
ورجه بشپدا کې لا کړی ونګ د
د مذاکرو د ګړندې کولو او د ورته ناستو د ترسراوي د دوو مواردو ترڅنګ چې په ګډه اعلامیه کې ترې یادونه شوې، دا ټینګار هم شوی چې په افغانستان کې ملکی زیربناوي خوندي پاتې شي، د ملکانو د تلفاتو مخه ونیول شي او د بشري مرستو په اړه همکاري وشي. په لوړه کچه د دوهې د بین الافغاني خبرو تر پیل مخکې د افغان سولې لپاره د متحدو ایالاتونو خاص استازي زلمی خلیلزاد هیله ښودلې وه چې د اختر په مناسبت به اوربند وشي. د خطر پلازمینه دوحه کې داسې وخت طالبان او افغان حکومت د لانجې د سولهیز او تلپاتې حل په لټولو ټینګار وکړ شي، د جګړې ډګر لا هم تود دی. له پلازمینې کابل او ځینو څو ولایتونو پرته د راپورونو په اساس په شاوخوا 28 ولایتونو کې د افغان ځواکونو او طالبانو وسلوال جګړه کوي. ګڼې سیمې له کله چې بهرنیو ځواکونو له افغانستانه وتل پیل کړي، د دواړو خواوو ترمنځ لاس په لاس شوي دي.
په قطر کې بین الافغاني خبري
سوله راتلونکې ده.
زمون شبین المللي همکاران د افغانستان د سولې پر پروسې باندې اغېزمن
دلته اوربند
مرکې تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لځای شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پاڼې، ټویټر، فیسبوک پاڼې او یوټیوب څخه واورئ، ولولئ او وبینئ.
د امر وختي وزارت په افغانستان کې د تور قرچ یا تور فنګس په نوم د نوي ناروغي د زیاتېدو خبر ورکړی دی. د دې وزارت په حواله په تیرې یوه میاشت کې له دوی سره د دې ناروغي 15 پیښې ثبت شوې دي. تفصیل په راپور کې.
په افغانستان کې د کورونا وایروس د دریمې څپې له پرخېدو سره هم مهاله د افغانستان د امر وختي وزارت په دغه هیواد کې د تور قرچ یا فنګس ناروغي د 15 پیښو د ثبتېدو خبر ورکوي. د دغه وزارت د ویان مرستیال میرویس علیزی ازادي راډیو ته وویل چې ډېرې دغه پیښې په کابل کې ثبت شوې دي.
نورې پیښې په بامیان، جوزجان، وردګ، فراه، سمنګانو کې موږ یو یو پیښه لرو. په کابل ولایت کې 8 پیښې او په بلخ ولایت کې 2 پیښې موږ لرو.
تور قرچ څه ډول ناروغي ده؟ د پښتنه میل ډاکټر میرویس علیزی کړي د نوموړي په وینا د ناروغي جدي فنګسي ستونزه ده او په هغه کسانو کې چې بدن نشي کولای د انتاناتو پر وړاندې ودرېږي زیات رامنځته کیږي. نوموړي وویل دا ناروغي په هغو کسانو کې پیدا کیږي چې د بدن مقاومت او دفاعي سیستم د ویروسي ناروغیو له کبله کمزوري شوی وي او د تور فنګس بکټریا په نورمال ډول د انسان په بدن او ککړه سبزي او ترکاری کې موجوده ده، خو معمولا د بدن دفاعي سیستم د فعالیت مخه نیسي. د د په وینا تور فنګس بکتریا په میوو په تیره هغو میوو کې چې ډیر وخت پرې تیر شوی او مړاوي شوی وي هم شته. د دغې ناروغۍ نښې نښانې څه دي؟ ډاکټران د دغې ناروغۍ په اړه وایي چې دا لومړی پوزه او ستونی کې ځای نیسي او بیا له هغه وروسته سترګو، مغزو او ټول وجود کې خپریږي. د دغې ناروغۍ د نښو نښانو په اړه ډاکټران وایي د ناروغ پوزه بندیږي، غاښونه متحرکیږي، سترګې پړسیږي او حرکت یې محدودیږي، ستونی تنګیږي او دا ټولې پړسیدلې ساحې نور زخمونه پیدا کوي. عامې روغتیا وزارت وایي کله چې انسان په تور فنګس اخته شي، د ناروغ پر سترګو، مخ او دماغ اغیزه کوي او که مخنیوی ونه شي د انسان له پوستکي دماغ ته سرایت کوي او بیا پر سترګو، مغزو او چې ناروغي پر مختلل شي ناروغ کس سالنډي او خونریزي سره مخ کیږي. دغه وزارت په وینا په دغې ناروغۍ په نړۍ کې د مړینې کچه څه باندې 50% ده. له دې ناروغۍ څخه په افغانستان کې څومره کسان مړه شوي دي؟ عامې روغتیا وزارت وایي په تیره نږدې یو میاشت کې په تور قرچ ناروغۍ اخته 9 ناروغان مړه شوي دي. په کابل کې 3 تنه او د مړینې یوه پیښه په بلخ، بامیان، سمنګان او جوزجان کې ثبت شوې ده. د روغتیا نړیوال سازمان د مندونو پر بنسټ دغه ناروغي ساري نه ده، خو د ناروغ له ککړو وسایلو سره د تماس له لارې انتقالیږي. روغتیا نړیوال سازمان په خپل رسمي پاڼه کې لیکلي د دوی موندنې ښیي چې په کورونا وایروس، سرطان، ایچ آی وی او شکرې ناروغۍ اخته کسانو کې د تور فنګس ناروغۍ د پیدا کېدو احتمال زیات دی. همدارنګه ډاکټر علیزی وایي چې دغه فنګسونه تر ډیره په نمجنو ځایونو کې پیدا کیږي.
مسایت کوم کې زوینه دی لپاره مرتوب زوینه دی ومن په لکه مخ می شوی دی په ورستو شو پانو کې یا غنده شو پانو کې ورستو شو می وجاتو کې د لیکيږي په خاور کې دا موجود وي او دیگه ترڅنګ یعنی دغه مرتوب بو هوا ډیر مزیت مسایه دی، یعنی د حیواناتو ځینې مړشو او انساجو کې دغه موجود وي.
د نوموړي په وینا کوچرې د ناروغي اعصابو ته لار پیدا کړي نو د بدن د مایوبیت لامل هم ګرځي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په وینا میوکور مایکوسس یا د تور فنګس ناروغي د لومړي ځل لپاره په 1995 زیږدیز کال کې وپیژندل شوه او په 1950 زیږدیز کال کې ورباندې د مایکوسس یا مایکورینیا نوم کېښودل شو. د عامې روغتیا وزارت که څه هم افغانستان ته د دغې ناروغۍ د راتلو دقیقه نیټه نه ښیي، خو وایي نږدې یو میاشت وړاندې له دوی سره د فنګس ناروغۍ پیښې ثبت شوې. په دغې ناروغۍ لومړی په هند کې د کورونا ویروس د ناروغۍ د رواني څپې په وروستیو کې هغه کسان اخته شو چې د کورونا ویروس ناروغي تیره کړې وه او لا هم له دغې ناروغۍ کړېدل. د روغتیا وزارت په وینا چې دوی د یادې ناروغۍ د مخنیوي او پرې د اخته کسانو د درملنې لپاره جدي چمتووالی نیولی. د ناروغۍ مخنیوی څومره شونی ده؟ تر دې وړاندې د عامې روغتیا وزارت سرپرست وحید مجرو له خلکو غوښتي وه چې د دغې ناروغۍ د مخنیوي لپاره روغتیایي سپارښتنې عملي کړي او د ناروغانو له ککړو سیزونو او هغو توکو ځان لرې وساتي چې شک کېږي دغه فنګسونه پکې موجود دي. روغتیا وزارت وایي د تور فنګس ناروغۍ لامل د موکور مایکوزس په نوم یو فنګس دی، ځکه په دې نوم نومول شوی چې له امله یې د پوزې شاوخوا برخې رنګ تغییر کوي او بدن ته زیان رسیږي، چې په نتیجه کې د پوزې شاوخوا برخه کې د تور رنګ جوړېدو لامل کېږي. د ډاکټرانو په وینا دغه ناروغي واکسین نه لري، خو د ګرد او خاورو له سیمو لري والی، د ماسک تړل، له چټلو لکه ډنډو ویالو او نورو اوبو لري والی، د بدن د معافیت لوړ والی او د بدن د زخمونو مینځل کولی شي له دغې ناروغۍ مخنیوی وکړي.
زړګې می غواړي غې ګورانا لات بل ډول دی، راغاړې نوځې جانانا لات بل ډول دی. ګران هیوادوالو په کور پاتې شي، څنګ ته د مور پاتې شي، کورونا دا شان مات کړی.
اوس بل ملالې بشیر څخه واورو چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه کومی مقالی او تفسیری راغلی دی.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو تر وتلو وروسته د امریکایي ډیپلوماټانو د ستونزو په اړه یو مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې راغلی په داسې حال کې چې امریکایي ملکی چارواکي هڅه کوي افغانان په خپل منځ کې سولې ته وهڅوي او په افغانستان کې د ښځو لاسته راوړنې خوندي پاتې سي، له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره هغه امریکایي ډیپلوماټان او مرستندوی کارکوونکي له یو شمیر ننګونو سره مخامخ دي چې اوس هم په دې هیواد کې پاتې دي. وسلبالو طالبانو په دې وروستیو کې په یوه اعلامیه کې بهرنیو ملکي اتباعو ډیپلوماټانو او خیریه موسسو ته د امنیتي ستونزو نه پېښولو ژمنه کړې. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د مقالې د لیکوال په باور ډیپلوماټیکي ننګونې وروسته له هغه زیاتې سوې چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د اگست میاشتې تر پایه له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د ایستلو پریکړه وکړه. وروسته لولو چې د دې پریکړې له کبله طالبان نور هم زړور سول او د مځکو لاندې کولو کمپاین لا زیات کړ. یو شمیر هیوادونو لکه چین او فرانسې له مخکې لا خپل وګړي له افغانستانه ایستلي دي، خو د امریکا ولسمشر جو بایدن روانه میاشت د خپلې پریکړې په دفاع کې وویل چې افغانان باید اوس د خپل ملت دفاع وکړي. د دا ژمنه هم وکړه چې امریکا به په ځانګړې توګه د ډیپلوماټیک او مرستندویه ماموریتونو او ځایي امنیتي ځواکونو د ملاتړ په برخه کې افغانستان یوازې پرې نه ږدي. دی هرالد سکاتلند خبرونې هم د افغانستان په اړه یو مقاله خپره کړې ده او په سر کې یې لیکلي دي، کله چې په 2001 کال کې پر نیویارک تروریستي برید وسو، د برتانیې د هغه وخت صدر اعظم ټونی بلیر وویل چې هیواد به یې له افغانانو سره ودرېږي. ورځپاڼې اشاره کړې چې د برتانیې ډیر ځواکونه په 2014 کال کې له افغانستانه ووتل او پاته 1500 یې اوس وځي. په مقاله کې راغلی چې په افغانستان کې 455 برتانیایي ځواکونه وژل سول او سلګونو نور په هلمند ولایت کې ټپیان سول، خو لیکوال پوښتنه کوي چې دا ټول د څه لپاره. وروسته لولو چې پاکستان که څه هم پر دې سربیره چې یو اټومي قدرت دی او د برتانیې تر ټولو زیاته برخه مرستې همدا هیواد ترلاسه کوي، په هلمند کې د برتانیا په ماته کې یو مهم رول ولوباوه. لیکوال استدلال کوي چې که څه هم بهرني هیوادونه هغه ترجمانان له افغانستانه باسي چې له دوی سره کار کړی، خو طالبان اوس هم ښوونکي، ډاکټران او نرسان، پولیس او د قضایه قوې کارکوونکي، قراردادیان او د خیریه ټولنو کارکوونکي هدف ګرځوي. په همدې حال کې د مقالې په وینا د مخدره موادو کاروبار مخ پر زیاتېدو دی او طالبانو په دې وروستیو کې ادعا کړې چې د افغانستان تر 80% زیاته مځکه یې لاندې کړې ده.
د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ سرپرست وزیر ویلي طالبانو تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې رسنۍ په خپلو تبلیغاتي وسایلو اړولې دي. محمد قاسم و فیزاده خبرلن ته ویل د رسنیو په وړاندې د طالبانو په کړنو کې هیڅ تغییر نه دی راغلی. تفصیل په یو راپور کې
د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ سرپرست وزیر ویلي د رسنیو پر وړاندې د طالبانو کړنې نه دي بدلې شوې او غواړي چې د بیان ازادي انحصار کړي. محمد قاسم و فیزاده د یک شنبه پر ورځ په یوې خبري ناسته کې طالبانو ته خبرداري ورکړ چې په دې لار کې به هیڅ بریالي نه وي.
ځینې خلک غواړي افغانستان په ټولنه کې په ګواښلو سره په تقصده یې تبدیل کړي چې دا یو خوب او خیال دی. د خلکو پر وړاندې ودرېدل له ماتې پرته بله پایله نه لري. کومې سیمې چې د دوی تر ولکې لاندې دي، زموږ ډېری خبریالان ترې خوار واره شول. دوی د خبریالانو پر وړاندې د محدودیت لاره نیولې ده، هماغه پخوانی سیاست مخته وړي. له دې ښکاري چې د بیان د ازادۍ پر وړاندې سیاست هم د پخوا په شان ده.
د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست وویل طالبانو تر خپل ولکې لاندې سیمو کې رسنۍ یا تړلې یا یې ویجاړې کړې او یا یې په زوره په خپلو لوډ سپیکرونو تبدیلې کړې چې په کندوز کې جیهون، هرات کې د شینډنډ، بغلان کې د پیمان، سمنګانو کې د سیمای صلح او په بلخ کې د نوبهار راډیوګانې پکې شاملې دي. ښاغلي وفایزاده وویل یو به خبریالانو د امنیتي ګواښونو له امله هیواد پرېښی او یو 500 له ولایتونو نه کابل ته راغلی دی. په ورته وخت کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د اطلاعات او فرهنګ وزارت ادارې دوی د ازادي راډیو ته وویل
زموږ په ساحو کې چیرې هم خبریالانو او رسنیو مرکزونو ته تعدید نه ده متوجه او اجازه د فعالیت ورکړل شوې د ملي منافعو او د هیواد ګټو او کار د اسلامي ارزښتونو په دننه کې نشرات کولی سي خپل وظیفه سرته رسول سي. زموږ خواستونه د د کابل اداره په دې اړه پروپاګند کوي، په خپل رسنوي باندې سانسور لګولې بندیزونه لګولې ستاسو اوریدلې دي او هڅه کوي زموږ معاصي معرفي کې واقعیت نه لري. زه راځم
د خبریالانو پر وړاندې امنیتي ګواښونه نوې خبره نه ده. په دې وروستیو میاشتو کې څو خبریالان په هدفي توګه ووژل شول. تازه د کندهار ولایت په سپین بولدک ولسوالۍ کې د رویټر خبریال او عکس اغستونکي د جګړې له ډګره د راپور جوړولو په محل ووجل شو. حکومت تر ډیره زیات خبریالانو د وژلو پړه پر طالبان واچوي، خو طالبان دا ادعا ردوي. د جګړو په سیمو کې د تاریخي آثارو ویجاړول او چورول بل اندېښنه ده چې د اطلاعات او فرهنګ سرپرست وزیر ورته اشاره وکړه. وفایزاده وویل طالبان او مافیایي ډلې هڅې کوي چې افغانستان له لرغونو آثارو تش او تاریخي او لرغوني آثار له منځه یوسي، خو د طالبانو ویاند وویل د لرغونو آثارو د خوندیتوب لپاره لزینو بنسټونو سره په اړیکو کې دي چې د ویجاړېدو مخه یې ونیول شي.
د وسلولو ځواکونو ویان وایي چې دوی له دفاعي حالت څخه تعرضي حالت خپل کړی دی. اجمل شینواری رسنوی ته ویل چې په دې بدلون سره په تیرو څو ورځو کې دوی څلورویشت ولسوالۍ له طالبانو بیرته نیولې دي. تفصیل په دې راپور کې
د طالبانو د بریدونو په وړاندې د افغان ځواکونو د دفاعي حالت په اړه له پرلپسې انتقادونو وروسته د دغه ځواکونو ویان ویل چې دوی په یو شمېر سیمو کې تاروزي حالت خپل کړی دی. اجمل شینواری د یک شنبه پر ورځ په کابل کې وی خبري غونډې ته وویل چې په دې توګه افغان ځواکونه لاسته راوړنې هم لري.
بر اساس تعهدات قبلی که داشتیم نیروهای دفاعی و امنیتی در یک تعداد از مناطق کشور
د مخکنیو ژمنو پر بنسټ افغان امنیتی او دفاعی ځواکونه په یو شمېر سیمو کې له دفاعي حالت نه تعرضي حالت ته راغلي. په دې توګه موږ لاسته راوړنې هم لرو. تر اوسه ډېری سیمې څلیرش ولسوالۍ او مرکزونه موږ بیرته نیولې دي.
به 24 ولسوالۍ مرکزای ولسوالۍ دوباره به تصرف ما آمده.
خغلی شینواری زیاته کړ چې په دې بدلون سره د افغان امنیتی او دفاعي ځواکونو په تیرو څلورو ورځو کې د افغانستان په 22 ولایتونو کې 204 څلويخ عملیات کړي او د مخالفینو د یو شمیر کلیدی کسانو په ګډون یې د 2 شپږ اویا وسلوال وژلي او 2 تنه نیولې دي. د نوموړي په خبره په دې موده کې له 9 څلويخ بمی پیښو چې دوی په موټر بم پلان شوي وي مخنیوی شوی او په 2 مواردو کې ایښودل شوي بمونه شنډ شوي دي. طالبانو د افغان ځواکونو د ویان د تازه څرګندونو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې دوی ویلي وو چې دولتي ځواکونو یوازې 2 ولسوالۍ بیرته نیولي، خو د خپلو کسانو د تلفاتو په اړه بیا څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې د ښاغلي شینواري په وینا امریکا 3 نوي هیلیکوپټرې له افغانستان ځواکونو سره مرسته کړې ده. په افغانستان کې جګړه له دغه هیواد د بهرنیو ځواکونو له وتلو د بهیر په پال سره یعنی د سور له میاشتې تیزه شوې ده او طالبانو لسګونه ولسوالۍ نیولې دي. د طالبانو دې پرمختګ پر افغان دولت پراخو نیوکو ته زمینه برابره کړې ده. په ورته وخت کې یو ځل بیا د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو په تړاو هڅې چټکې شوې دي او دواړو خواوو او نړیوالې ټولنې د افغانستان د نورین پر سیاسي حل لارې ټینګار کړې دي.
ازادي راډیو ته ورجست نور مسایل هم څېړو، خو اوس د مهمو خبرونو د لنډیز د خبرېدو وار دی. د افغانستان حکومت له پاکستان خپل سفیر او نور ډیپلوماتان کابل ته ور وغوښتل. په بلخ کې د یو مقناطیسي ماین په چاودنه کې 3 کسان وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. د افغانستان د کرکټ وتلي لوبغاړي راشد خان ویلي چې تیر 15 کاله یوازې 15 ورځې پر کور تیرې کړې دي. د تیلو لویو تولیدونکو هیوادونو تړون یا اوپیک موافقه کړې چې د تیلو د تولید اندازه به زیاتوي. د ایران په سویلي ولایت فارس کې د 15.1 درجې په ځواک زلزله سوې ده. د مرګ ژوبلې راپور نه دی ورکول سوی. نن عرفه او سبا د لوی اختر لومړۍ ورځ ده. سږ کال د حج مراسم هم د کورونا وبا د خپرېدو له کبله محدود دي. په اروزګان کې له 2000 کورونایو سره د لومړنیو مرستو لړۍ پیل شوه.
اورزګان ولایت کې له 2000 کورونی سره دغه نغدي مرسته د اورزګان ولایت مرستيال والی په خپل لاسونو پیل کړه. ځای چارواکي وای له یادې مرستې څخه یې هدف دا دی چې بې وزله او جګړه ځپلې کورنۍ اختر د نورو خلکو په څیر په خوشحالي ولمانځي. د اورزګان مرسیال والی نکیب الله عرفانی د یادی مرستې د ویش پر مهال ازادي راډیو ته ویل چې یاد مرسته د جګړو څخه د بی ځای سو کندو ایتمانو او بی وزله کورنۍ سره کوي. نموړی وای د مرسته د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په ځنګړي لارښوونه سوي چې د هرې کورنۍ سره د 15000 افغانۍ په اندازې نغدي مرسته کیږي.
نن دغه د کومکو د توسعه لړۍ د رسمان مر پیل کړه. دا د 2000 کورنۍ سره کومک دی چې تقریبا 1000 کورنۍ په ترینکوټ ښار کې وسیږي او هغه نورې 1000 کورنۍ چې دی هغه د دیراوت او گیزاپولس والی سره بیا ځای سوي دي. دا یوازې د کونډو یتیمانو متضرر کورنۍ سره مرسته وه.
د اورزګان ولایت د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې مسولین وای په دغه ولایت کې تر 2000 زیاتې کورنۍ د جګړو لامل به ځای سوي دي چې زیاتې عاجل مرستارتیا لري. د یادې اداري مشر عصمت الله فیض له نړیوالو خیریه بنسټونو غوښتنه وکړه چې په اورزګان ولایت کې د بې وزله او جګړه ځپلو کورنۍ سره مرسته وکړي. په ورته وخت کې یو شمېر هغه کورنۍ چې د رواني جګړو لامل له خپل سیمو بې ځای سوي او نن ورسره مرسته وسوه زیاتی خوشاله دي. دی وای که څه هم دا مرسته بسنه نه کوي، خو وای چې د اختر د مراسمو لپاره څه اندازه بسنه کوي. د دې لړلې 2 تنو ازادي راډیو ته داسې وویل.
نوم سید لال جان آغا دی. 15 کالداری مو نه درلودلې، مګر کې نن دا د 15000 افغانۍ پیدا شولې. نو زموږ د اختر د مراسم یو ډیر موږ ته خوشاله شي. د مراسم په ډیر اچاله روزه کې چپشې زما خپل ما شامه مازوره ده. جګړو څخه راغلی د شپږ کال کېږي چې په خپل سره کې نه د بل په سره کې همسایه پراته.
زه عبدالشافی د روزګان ولایت زاب الاسوالی اوسېدونکی یم. دلته اوس په اعلان په ترین کوټ کې د ماجره شپې ورځې تیروم. 15000 افغانۍ فرشه را کله چې موږ د زو د رسوالۍ ماجره هر سم پته سوي دي دلته ماجر نه ماجر شپ ورځي تیرو په دا خیره کاری اس کې سره خو نه کوي بس نه د چش د کوي خو بیا ماغه د اختر یو مراسم د یال یو کالی بکو یو کسب په واخ یو شی په واخ بس نه
د اورزګان ولایت د طبي پیشو پر وړاندې د مبارزې د ریاست د معلوماتو پر اساس چې دغه ولایت 15 اصلنه خلک ساشکال وچکالی زپل دي په ټوله کې دغه خلک د جګړې د شکیل خواو څخه غوښتنه کوي چې د جګړې شکیل لوریږي تر خپل شخصي ګټو تیر سي او سولې دی وکړي څو دې پارام ژوند وکړي
ستاسو لا پیغامونو
دا ازادي راډیو ته د خیش لرم ز علاقه دار يم د بادغس د مرغاو د ولسوالۍ او د خلاینو د ولایت نو نمائنده يم اچا نوی کور لرم په اچا نوی کور کې دا چړي خلاص چې د ما شان دل وو لري چې یو خري دا خلک ودا سوي دي چې کورونه پر باندې پر مسلمانان باندې کوچنی اندر نجوري و د وته چې وې دي چې نن جوړ راکې انو د خدای وشته وګورم پاک خوري چې موږ چې در بدر وي د خاکي په سر چې د خدای شام شم نلرو انو دا بیا غند ازادي راځو تل رم چې به خل موږ ال خراب دي په سر کې صدر غشین چې براتو یو قسم نه په خدای کده خدای شام شم یو سړی خو په شلو کې یو کور خو ولا کنه ماشان مې په شلو کورو کې د دوه کال انجلی یا دوه کال انجلی یا شذر پر باندې یالا پر باندې یو یا نه په جره کې په پور کې را نو د خدای وشته وګوري د خدای وشته وګوري موږ پاک ور شي د در بدر مسلمانان کی په سره ولسی نظر یو یوداد بیا داد وای السلام علیکم و رحمت الله
جمعه خان هم ترتم د لغمان ولایت د شمول فعالین تاسو زحمت درکومه دلته دغه د ماجرینو کډوالو په حساب باندې تاسو سره خبرې کومه د لغمان علي شمول فعالین د شمول فعالین او د لنګار ولایت فعالین دلته ډیر نامي د یو ټول خلک دي شوې دي د کډوال شوې د کډوالو په حساب باندې تاسو سره خبرې کوم یو همدردی وطن داری او کوم چې دغه کډوال د نیم در خلک دي بلته د یو خیمه نه لګي د څرګند دغه سیمټو ګورین د یو خیمه یو کړی ورکی ورکی یعنی مشمعان مریضانی دي او دلته د ولایتي ادارې لغمان والی کومګنه کای کوم ماجرینو ریاست تاسو د وزارت د ماجرینو سره اړیکهونه چې دغه د کډوالو حق له سم یو د دې د امادو چې دې ته کوم رسته چې کیږي بشر دوستانه پیسې باندې چې کیږي ورته دلته هیڅ چا دې سره کومګنه وکړي تقریبا یو نه یو نه د سفیر اغلی د شرکان څه شو ورته مرسته وکړي واد من دغه زما پیغام مسلین چارواکو ته خدای وکړي چې واوري نو او ډیر مایوس دي د دولت نه چې موږ سره څه مرسته کومګنه کوي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د انصاف په لټه کې یو چې هغه په سیور شبل وی هغه په سیور شم دی کې ربا نو ورستی دي شی او ناهیل به تخپل کوټه راځم
دومره زه ریته نه مکان په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بری دي نه می څوک ما پرې دا وری خدای راستي کوز ما د یت سر دا وشت
خو مسؤلین سوای
کو چې ازری په ویګر خو ازر کې ان شاء الله موږ ځنګونه په سیور کړی
ازادي رادیو درنو اړیدونکو زموږ سلامونه ومنئ دا د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوو په دې خبرونه کې به واورې چې د اورزګان ولایت د عبدالمالک په نامه یو کس ازادي رادیو ته ویلي چې څو کاله مخکې د افغان یا بهرنی ځواکونو لخوا د کور او سرای بمبارد شو کور او سرای ویجاړ شو او د کور تقریبا څوارلس کسان یې زخمیان هم شول دی وایي حکومت ورته د سرای د ویجاړتیا تاوان نه دی ورکړی او د څوارلس کسانو له جملې نه یوازې 15 کسانو سره مالی مرسته کړې ده دغه ستونزه مو د اورزګان ولایت د والي له مشاور ښاغلي زړګي وادي سره شریکه کړې ده اوس به عبدالمالک په خپله ووایي چې د دې ستونزه څه ده
زما نوم عبدالمالک دی
د کومه ځای دې ټلیفون کړی
ټلیفون مې د اورزګان د ولایت څخه کړی دا مې ټلیفون د کندهار څخه درته کړی دی د اورزګان د ولایت څخه چورې د ولسوالۍ
ستونزه څه ده
ستونزه مې دا ده چې په پنځه نیوي کې د جدې په شپږمه باندې ناڅاپه د ملي موضوع د ځواکونو د تیارو د پای څخه زما په کور باندې برید وشو او چې د نتیجه کې زما د کورنۍ څوارلس کسه ماشومان او لویانو کوچنیان زخمیان شول او نو بیا رئیس جمهور د ریاست جمهوري د پای څخه عاجل کومک ما سره شل شل زره افغانۍ د تداوۍ لپاره کومک وشو دا د تخصی ماتر او د راغ د پنځو کسانو پیسې راکې او د نو کسانو پیسې راکې او څنګه راکې
وکیل په نامه ازادي راډیو ته ویلي چې تقریبا 15 کاله مخکې د دې کور بمبارد شو چې د افغان امنیتي ځواکونو د خوا او د بهرنیو نو بمبارد شو. د دې تقریبا 14 کسان پکې زخمیان شو. کور او کوټې سرای هم له منځه لاړې. په دې والی صاحب هم خبر دی، د چورې ولسوال هم خبر دی، امنیت هم خبر دی، او ټول اسناد په لاس لرم. رئیس جمهور حکم کړی چې دغه زخمیانو سره باید کومک وشي، نغدي کومک وشي. دی وایي چې څلور کسو ته کومک ورسېدی، لیکن دغه نهه کسان دي چې کومک تر اوسه نه دی ورسېدلی او موږ په تمه یو. دی وایي چې دغه مسالې پسې دا 15 کاله کېږي سرګردانه ګرځم. ستاسې نظر مې غوښتو په دې سر کې. حوادثو ریاست ته راجع شوی ده، لیکن کار مې نه کېږي. دا 15 کاله کېږي سرګردانه ګرځم، لیکن نه د کور تاوان ما ته راکړل شو او نه د نهه کسانو ټپیانو.
عبدالمالک ازادي راډیو ته ویلي وو چې څو کاله مخکې د افغان یا بهرنیو ځواکونو په بمباریو کې د کور او سرای ویجاړ شوی و، خو ده ته د رسېدلي زیان تاوان نه دی ورکړل شوی. او د ارزګان د والي مشاور ښاغلي زړګي عبادي وویل چې عبدالمالک دې ورته ډېر ژر مراجعې وکړي چې ستونزه یې وکتل شي او حل لاره ورته پیدا شي. درنو اوریدونکو، که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي، له ازادي راډیو سره شریکه کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو او د ورکوسو عزیزانو د خبرونه ګرانو مینوالو سلام. ستاسو د بشپړ روغتیا او په دې هیله چې قلم او کاغذ مو اماده کړی وي او د خپل رادیوګانو څنګ ته ناست یاست، د نن ورځې دغه پروګرام زه تاسو روشن تاسو ته وړاندې کوم. د قلم او کاغذ د مادهګي خبره می قصدن یاد کړه، ځکه چې زموږ ځنې اوریدونکي پروګرام اوري خو کله چې د دې خبرونه په ترڅ کې تصادفاً د خپل کوم ورکسوي دوست یا پیدا سوي عزیز نوم او شمیره واوري، نو هغه نه لیک او بیا موږ ته پیغام چې دی چې د دوی د کوم عزیز نوم په کوم خبرونه کې خبر سو او دی و نه کړای سوای د هغه شخص نوم او شمیره چې د دوی خپل او دوست پیدا کړی وو یاداشت کړی. نو ځکه لازم ده چې تل د قلم او کاغذ سره خپل دغه پروګرام ته غوږ ونیسي. او په همدې هیله د نن ورځې دغه خبرونه بیا هم د یو شمیر پیدا شوي عزیزانو په پیغامونو سره پیلو.
سلامونه مې تلې ترما ته د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته خبر د سیمه په کښه باندې سجاد نازولې د مرکز هلمند پیغام پرې تم چې یو څلور کنه مالک دی موږ په ډاکټرې د غدرې ورته چې کوم ورور یا مثلا یو کورنی شخص یې ما وځوري نو په دا نمبر دی ما ته زنګ وي خپل کشمیر تر لاسه کې چې مرانې به سي پروا سي پروا دوی پیژل نه نیوي یو ځل بیا چې مرانې تکراروم سي پروا سي پروا دوی پیژل نه نیوي بل چې مرانې دا سي پروا سي پروا ته څنګه سو اتاه یا سلو سو نیوي کوم ورور یا مثلا دا کوچنی شخص ما پیغام نو اوري نو په دا نمبر کې تماس کولی شي خپل کوچنی تلاس کې څه خبرونه شي چارې د خدای په امان.
سلام علیکم، رضا الدین جلیل د هلمند ولایت پساوس خبره کوم. دلته یو ورک دوست چې دلته موږ پیدا کړی په دغه دشت کې پروت و، دا لس ورځې کېږي چې دلته په دغه دشت کې پروت په پساو کې د یکشنبې د نیلې سره د هر چا چې وي په دغه شمارو دی موږ ته ټلیفون را وکړي. دغه نشانې دغه دي چې په ګوته باندې ګوتمۍ ده او په دا اول لاس باندې ساعت کوي مثالی ساعت چې دواړه خواوې دغه سوي دي یل پکړي دي.
ګران وروره عبدالجلیل خان، تاسو د خپل ټلیفون شمیره نه و ذکر کړي، خو لنې کمرغه چې ستاسو شمیره موږ د کمپیوټر د لارې پیدا کړه، خو په راتلونکي کې لطفا خپل شمیره په خپل پیغام کې یادوي، ځکه چې دغه امکان موږ همیشه نه لرو. او هغه شمیره دغه ده: 0 1 3 5 1 3 5 2 5. من
السلام علیکم، زه خدای دا ما زما و پیدا سو هغه زه به څه کار وکولم و پیدا سو اختر نیمه دی و سبا زویره زه جهان منو چې زنګ ته وره به پیدا کړو کور ودان.
السلام علیکم، د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلام کوم. زه مې د ګل ارمان دی، لغمان ولایت د قرغی ولسوالۍ د شهیدانو د کلی څخه. د نور الله هجران په نامه باندې چې کوم پیغام ورو د اختر نڅو شپې پس راتریخه او هغه ماشوم زمنګ د کتور کالی دی او ژبه ګونګ چپړې په خو دی ګرانه او شنې سترګې دی. هغه ماشوم زمنګ دا پیغام کنه شر کې یاد ازمنګ شمیره ونی سه زمنګ شمیره د ټلیفون پر و اته او یا بیا سپاک سپاک سلور نه باج دازما پیغام دې زر نه شوسی. والسلام به احترام.
السلام علیکم، د غزیری اسلام خان ته سلام علیکم. وانه کومه مې خپلې پیدا کړې چې زو کال سین کایې بسنګ اسلام نه نه دې زده فلم نه سو یا سار کدار چا یې مخ ته پدایش نه اړې کوې چې درو څو درې بلاسو څنګه سړی شې سر ډیر نه دې کوې چې نه دې بیا څه پروسه کړ درې
دوا ته لوټین ځای یو درې. ګرانو دوستان، دا هغه پیغامونه چې په هغه کې ستاسو د ځینو پیدا شوی عزیزانو په حقلا معلومات وړاندې شوی. په دې هیله چې ستاسو کوم دوست او خپل هم په دې جمله کې وي، اوس به راسو د هغو دوستانو پیغامونه به په کار سره واورو چې د خپل ورکو شوی عزیزانو په لټه کې دي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں یہ کرے دے اپنا نام بہلان رسول جی بہل من ولایت نازیا بن طالب مار مخمنان ور کے پاڑ معلومات درے دا اول سال کے اس نہ درا تھا میں پھر یہ پدا کا شمار زان ہو کہ پر وہ اس پر بری پاس تو دیوال سلو تھا سن جاوا شمار زل جا کہ پر وہ اس پر بری پاس تو دیوال سلو تھا سن جاوا منانا فزادی رضی اللہ کرتے ہیں کہ سلام
سلامونه تاسو ته د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته. زه محمود خان د هلمند ولایت څخه نه خوشه غیر دولسکلن دی د دوی چې د کور نه درک شوی نوم یې حضرت محمد د پلان خدمات دی. شهر مسلمان ورور په دې اړه معلومات لري دا نو شماره دې زنګ وي 0 1 0 8 5 1 2 5 1 9.
السلام علیکم زه دلاور دی پکتیکا ولایت مساخان ولسوالی دی فتی خلو دی کلی وسیزن کیم. زما ورور ده نصرلانی میگه تقریبا 15 دی کال عمر لري او دی پکتیکا ولایت مساخان ولسوالی دی فتی خلو دی کلی وسیزن کیدا دی پاکستان ایواد کی نادر کتا ویدا هر چاہتا معلومات کی ماتا دی پتیر کی سپنو کی پیر میرا بانی بموی دی تیلیفون شمیر دی سپر واویا ننس لس ننیوی یو
السلام علیکم او دلحنان مومنی ملاح کندهار ولایت سه در هر څه مخکې یو پیغام لرم چې ځینې دوستان زما په نوم باندې پیغامونه ثبتوي چې دا ښه کار نه دی. هغوی ټول چې دا پیغام لرم چې لطفا زما په نوم باندې پیغام مه ثبتوي، نو زه په خپل نوم خپل پیغام ثبتومه. اوس زما یو دوست ورکړی دی ذبیح الله په نوم نه باندې که د چا سره یي او یا په اړه معلومات لري نو لطفا زما سره په همدغه شمېرو اړیکه ونیسي 0 9 9 0 9 8 4 8. د شمېرې تکرار 0 9 9 0 8 4 8. او دوم شمیره به افغان بیسیم ده 0 0 0 0. بری اشپاش پینزه بری و تربیه ده خطای پامان عبدالحنان مومی.
السلام علیکم آزادی راڈیو تھا تمہارو اورخیل دانو میں عبد الکریم عبد الصبور جسے دعلیم کال ہے کہ نادارہ کرے لکور تخا دے تشویش دی او پدیش مرا باندھے زنگ وہی لغمان اسے دن کے دے سپر آویا درے یو پاک درے درے دعا نہ السلام آزادی راڈیو تھا
مای اورور وکړي نو مسله نه دی درې ورځې کېږي چې ورکړي نشانی دا زده د شلو کالو دی کچا پیدا کړی په دغه شماره دی ما ته زنګ وی شیرینی ورکول کېږي چې پراویا شپږ اتیا یو اتیا څلور سوه شپږ دېرش دا دی خیر دار کې وټول اورېدو.
سلامونه اول تاسو ته بیا د ازادي راډیو ټول اورېدونکو ته. زه ولی محمد د هلمند ولایت د سنجیل د سیمو سره په تماس کې یم. لس ورځې کېږي زما یو کشر ورور دی د حضرت محمد په نامه دولس کلن دی. د کور سن سهار وختي نه دره کسه وي هر مسلمان ورور ته معلومات لري په دغه نمبر چې ما سره شمېرې ما سره اړیکه ونیسي 0 1 0 8 5 1 2 5 1 9.
السلام علیکم جمع مداول کے غزنی لا ولایت تھا گرستان ولسوالی نہ دا پیغام دے تپریش دم یہ مات دا زمان دی ورک تھی یو دی شلو کالو دی شمامل نی دی جگ نہ رہا لگ تھی یہ مشی خاصنے کا جو واج دی لو نشان دا دا بل کشنے مومن دا نصر بو ولی دا دی پنجو کافو دی انسان لا نی دی اور مسلمان ورو چھ پد غالا با دی معلومات لہی یا چالو دی پد غشم دے زگرا پوی سے پرا یا چلور دیر شپگ دیست چلور سوا در پیندو شماره یه غره بیاد بستوان سپر آویا چلور دیر شپگ دیست چلور سوا در پیندو ده غایه تمامی هسته که لکورو و تلی دی نظره کدی.
السلام علیکم زه د هلمند د نصراج د ولسوالۍ څخه جنګ در ته وایم. زما یو زوی دی د محمد ولي په نامه باندې دی چې هر چاته معلومات دي د مهربانۍ د وجې څخه دغه لمبر ته زنګ ووهي لمبر 0 5 0 9 9 1 4 لمبر بیا تکرارم 0 5 0 9 1 4
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زا محمد ایوبی با ته هلمند ولایت څخه دا په تیر جو د پرزیدنت زوایو ملګری دی سید محمد په نامه دی. د اختر د کینو سره درک شوی دی کلی کنداته نو په لار باندې نه درک شوی دی. نن نو پوره معلومات نه سکار محترم ورته معلومات وی نو موږ سره دی په دغه شمریاړي کې وځي چې پرواسه په شپږ درې سو شپږ نیمې دوه سو شل دغه شمیره دا وبله شمیره مې په پرواسه پر دوه یو سل شپږ اتیا سپر سلور سلویش کار مسلمان ورته معلومات وی یا دلی وی نرمش ته کې پر اړین وروړی کې ونیسي ان شاء الله موږ د ته جایزه ورکو د خدای په امان.
السلام علیکم. بعد هلمن ولایت نهر سراج مصالح زنګ ولې موږ یو عزیز دې چې ورک دې عبد الباکر میزید محمد استاذ دې تقریبا د ډیر ښکارو دې عصبي تکلیف لري بیچاره دروښه پر تنزل ځانې ورک دې او هیڅ سره کې مستنه معنی میزي مدري ځای دې سوي دې بیا ار مسلمان کې چیرې ولې دې فقط قامت سره یې معنی قط سره دې زه محمد ولی دا قیران تاج تقریرم فقط قامت سره دې معنی قط سره دې شهر جره دې مرګي درلو دې ګولې خلاص شي دې کور ته ورته دې روزي پر څنګه ځاني ار مسلمان ورور په دا عربانی معلومات لري مهرباني لمخ او دې اسلامي په خو دې لمخ دې مشته دغه شناره باندې رنگ وي صفر و ات دوا بیا دوا بیا صفر بیا صفر بیا تلور بیا ات بیا درې شماره یو ځل بیا وایم صفر و ات دوا ور دوا دوا بیا دوا صفر بیا تلور بیا ات بیا درې هر مسلمان چې دا ورو پیدا کوي یا یې ځان لري د غشناری ته د رنگ وي دا ځابه راځي چې ډیر مننن
بلی ها سلام علیکم تاسو سلام کوم له ورکای کارو کوم چې سلام کوم یو کوم چې او خوش سره سلام علیکم محمود کوم زمره ولاه زما یو مګر نن په دې کې پښتنه راځي سم په سمن کړي له ام نادره کړه نو کومې دا وایي دا لري دا یعنی دا څو کزن خو یو نه کښې نه لږ کوم دا وایي دا وایي خو دې کوم مشکل دې دې کې لږ کوم نو خیر مورا لته ایله کوم چې ما کوي هم شر کې خو دې څو می دا خو دې اواز دا د کښې اخر سلام ونه ورکړي او سلام خبره ونه ولري.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدا دادر ټول کډرمن او ردن کا کار کوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه اختر محمد خادم سرک من دغه آزاد هلمند ولایت واشه ولسوالۍ د لنګر د سلی څخه نیولې ده. نو دا چې تر ورځې د وسره وویل چې زموږ یو کس ورکړی د اسماعیل په نامه باندې تقریبا درې کال کېږي ما ته ورته دادر د کیو پیغام نشره ده. نو دا چې یو ځوان چې دغه په اړه باندې معلومات ولري د هغه تاسو ته زنګ وي دغه ګوزلو څه پیدا شي هغه زموږ څخه غوښتنه کړې ده. نو بیا د پیغام پرېږدم چې یو کس د اسماعیل په نامه باندې د واشه ولسوالۍ د سلی څخه تقریبا درې کال کېږي چې درک شوی ده چې تاسو د تقریبا لري د اسماعیل په نامه باندې نو اسو دې تکلیف لري کار مومن مسلمان ورور ته معلومات یې پیدا کوله چې یا د هغه سره یې اته درک سره یې هغه ته تقریبا 3000 امریکایي ډالرم جایزه ورکړي کوم چې هغه ته د هغه پاړه باندې معلومات راکړي. نو که څوک مول څه معلومات هغه اړه باندې راکړي زما ته څه نه شمیره ده 0 1 0 1 1 2 1 2 3 2 8 1 9 شمیره دې بیا تکرارم 0 1 0 1 1 2 8 1 9 افغانستان شمیره د مومن مسلمان ګورور کوله شریکه ولې صفر وسه وه یو سل دو سل اته سوه نه لس وسلام.
السلام علیکم. ازادي راډیو اوریدونکو کار کوم ټولو ته سلامونه نیکې هیلې وړاندې کوم. زه بسم الله د مرجع ولسوالۍ د هلمند ولایت مرجع د ولسوالۍ ته خبره درسره کوم. زما یو اخ شې دی چې یو کال درې میاشتې څلور میاشتې کېږي چې نادرکه دی اصحابي توازن یې خراب دی. نوم یې عبدالسلام دی. روزګان د ولایت د چارچنو د ولسوالۍ دی. وطن نوم یې کرویان دی. بکری او د وطن نوم یې اریان. د ملا اخترما د خپل زوی دی. د ملا میرزیا خپل لمسی دی. او هر چا ته په دغه هکله معلومات مشتري معلومات راکړي. زه د تلیفون شمېره به درته ووایم 0 1 5 5 0 1 5 5 5 3. السلام علیکم.
سلام علیکم آقای طاهر روشن، یک مشوده دارم به نام عبد الله از ولسوالی رستاخ سوار شده است. در طرف ولسوالی خوشبودی میاد پیدا ناپدید شده است، به زبان گنگ است، به گوش کار است. اگر هر مسلمان دیده باشه و همین شما را زنگ بزنه 0-8-8-4-2-9-0-4-9. سندیب شب سال 16 سال است. اگر امیر حد نشر کنین بسیار خوش میشیم. از رادیو آزادی بسیار خوش هستیم. و علیکم و رحمت الله و برکاته.
قدرمن اوریدونکو د همدی روسی پیغام په اوریدلو سره چې په دری ژبه وو او دغه رالیجن کې زما څخه هیله کړې و چې دغه پیغام ورته خپور کړم. دا ځلی دا کار وکړ خو دری پیغامونه تاسو کولی سئ د دری ژبې پروګرام ته ورولېږئ. د نن ورځې دغه خبرونه پای ته رسیږي. تاسو ته د سوکاله او آرام ژوند غوښتنه کوم. په مخه مو شه.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0-0-0-2-4-3-1. یو ورې بیا وایم 0-0-0-2-4-3-1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي 0-0-4-2-0-2-2-1-1-2-4-1-1-5.